سعد سهار او بجیس وی درنو او تاسو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د دې له همدې کړي پیل سو سفرشته جلال زی مو د نن ورځې خبرونه له خپل ټولم کارانو سره پګړه وړاندې کوم هله د چی ورځ به په خیر پیل کړي نن چهارشنبه نن سه شنبه ده د دلوی 15 ده او د جنوري د میاشتې 15 ده پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرخطه جمهور رئیس حامد کرزی بالاخره موافقه وکړه چې د افغانستان ملي ګټو ته په پام به د چهارشنبه په ورځ د اولسي جرګې غونډه پرانیزي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هالند له پارلمان څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د پولیسو د روزونکو د استولو لپاره د دې هیواد د حکومت د پریکړې ملاتړ وکړي د غوث الله ترین په نوم یو افغان بچی ادعا کوي د ناټو دنمارکي عسکرو امریکایي ځواکونو ته پلاس ورکړی او بیا امریکایي ځواکونو شکنجه کړی نن د دنمارک د دفاع وزارت په محکمه کې حاضر سي افغان چارواکي وايي پرون 200 د تیلو ټانکرونه له ایران په پوله راواوښتل جمهور رئیس حامد کرزی په بندي سردی کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ونو پرې کېدل په شدت غندلی او دا یو جنایت بللی د ناټو ځواکونه وایي په دې ارتباط تحقیقات کوي په مسکو کې تر پرونی خونړۍ چاودنې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي وروستي رپورټونه وایي چې د مسکو په هوایی ډګر کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او تر 1.5 زیات زخمیان دي زرهاو شیګان د عراق په کربلا ښار کې داربین د مراسمو د ترسره کولو لپاره راغون سوي دي او پاکستانی چارواکو د دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ISI د و اومده پخوانی غړي سلطان امیر ترل چې په کرنل امام مشهور وو د امرینې خبره کړې په موکړه د دې سات د مهمو خبرونو او رپورټونو تفصیل ته جمهور رئیس حامد کرزی بالاخره ومنله چې نوی ولسی جرګه سبا د چهارشنبه په ورځ پرانیزي ښاغلی کرزی پرون د نوی ولسی جرګې د بریالي اعلان شویو کاندیدانو لخوا لیک ستري محکمې ته ولېږه او لستري محکمې غوښتنه وکړه چې په دې غور وکړي چې نوی ولسی جرګه پرانیزي او کنه د جمهور رئیس کرزی له دفتره پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل سول چې جمهور رئیس دا کار د هیواد د ملي ګټو او د ستري محکمې د سلاله مخې ترسره کوي پرون ټاکل شوی و چې د جمهور رئیس او د معترضو کاندیدانو ترمنځ هم یو غونډه وسی خو دغه غونډه بیا وځنډیده دا چې ستري محکمې د ولسی جرګې له پرانستلو سره موافقه کړي او جمهور رئیس به د شورا مجلس پرانیزي په کومو شرایطو او د انتخاباتو په ارتباط د شکایتونو د څیړنې لپاره د اختصاصي محکمې برخلیک به څنګه سي په دې ټولو مسایلو عصمت سروان رپورټ لري
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای چې د چهارشنبه په ورځ به نوی ولسی جرګه پرانیسي کرزی وروسته له دې حاضر شو چې نوی ولسی جرګه پرانیزي چې لستري محکمې څخه په یو مکتوب کې وغوښتل چې آیا د بریالیو اعلان شویو کاندیدانو په غوښتنه نوی ولسی جرګه مخې تر دې پرانیزي چې خاصه محکمه د انتخاباتي درغلیو په باب خپل کار بشپړ کړي پرون ناوخته د کرزی د دفتر له لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسی جرګې پرانستنه تایید شوه او د چهارشنبه په ورځ به رسمن پرانستل شي په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره به ولسمشر ولسی جرګه د چهارشنبه په ورځ پرانیزي بریالیو اعلان شویو کاندیدانو د کرزی غوښتنه چې د خاصې محکمې پریکړه به مني او لیکلی تضمین به ورکوي رد کړه او ویل کله چې ولسی جرګه پرانستل شوه دوی به خاصه محکمه نامشروع او غیر قانوني اعلان کړي خو له هغې اعلامې سره سم چې له ارګ څخه خپره شوې د سترې محکمې عالي شورا په خپله پریکړه کې چې د عالي شورا ټولو غړیو قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست لاسلیک کړی ده وایي چې د دولت په شمول د حقیقي یا حکمي اشخاصو هر راز دعوی له قانون سره سم اقامه کیږي او دا د سترې محکمې صلاحیت دی په اعلامې کې هم دراز ویل شوي ستره محکمه دا خبره تاییدوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د قانون د 16مې مادې د 16مې فقرې په حکم یوازې د انتخاباتي اعتراضونو او شکایتونو د غور مسؤلیت او صلاحیت لري خو د خاصې محکمې د جوړولو واک او د سمبولیدو 16مې نیټې د انتخاباتي پروسې د اړوندو دعواو څیړل د افغانستان په قضایه قوې پورې اړه لري ستري محکمې دا هم ویلي چې د اساسي قانون د 19مې مادې پر اساس له اعدام له سزا پرته چې د ولسمشر منظوري پکې شرط ده د محکمو ټولې فیصلې واجب التعمیل دي بریالی اعلان شوي کاندیدان چې د شنبې په ورځ یې له کرزي سره موافقه کړې وه چې د خاصې محکمې کار د دوام ولري او ولسمشر د نوې ولسي جرګه پرانیسي، د یکشنبې په ورځ له خپلې ژمنې واوښتل او پرونې په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې خاصه محکمه نه مني او عادي محکمې کولی شي د جرمونو قضیې تعقیب کړي، مګر د ولسي جرګې غړي د محکمو په وړاندې قانوني مسؤلیت لري. د پارلماني چارو وزیر همایون عزیز پرون د ولسي جرګې له بریالیو اعلان شویو کاندیدانو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې کرزي د ولسي جرګې د پرانیستلو موضوع سترې محکمې ته پرېښوده، ځکه چې دې محکمې ورڅخه غوښتي وو چې نوې ولسي جرګه یوه میاشت وروسته پرانیزي څو خاصه محکمه د انتخاباتي درغلیو په باب تحقیقات بشپړ کړي. همایون عزیز د سترې محکمې د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي وو چې ولسمشر غواړي چې د ولسي جرګې د پرانیستلو مسأله له حقوقي او عدلي لارې تصویب شي. بریالیو اعلان شویو کاندیدانو پرون یو وار بیا وویل چې که کرزی جرګه پرانیزي یا نه پرانیزي، دوی په خپل سر ولسي جرګه پرانیزي او کار پیلوي.
و موردل چې جمهور رئیس حامد کرزی به سبا د ولسی جرګې غونډه پرانیزي. په انتخاباتو کې معترضو کاندیدانو غوښتنه کړې وه چې د ملي شورا دوهمه دوره باید تر هغو پرانیستل نه سي چې د شکایتونو د څېړنې لپاره د ځانګړې محکمې کار نه وي بشپړ سوی. دې ټکي ته په پام په کابل کې د سیاسي چارو یو کتونکی عبدالکریم حقانیار وایي د ولسی جرګې مرستیال د ولسی جرګې د رئیس او نور مقاماتو د ټاکلو په شمول به د اوسنیو استازو پریکړې هغه وخت لا زیات جنجالونه رامنځته کړي چې ستره محکمه یا بله مرجع د جرګې یو شمېر غړي مجرم وپیژني او بیا د دغو شکایتونو په نتیجه کې د هغوی وکالت لغوه سي. د ښاغلي حقانیار دغه څرګندونې د عصمت څاروان سره د په مرکه کې اورو.
د ولسی جرګې پرانستل د ښاغلي کرزي لخوا په افغانستان کې نه یوازې سیاسي کړکیچ کښمکښ رامنځته کړي، بلکې د خپل د ښاغلي ولسمشر لپاره به ډېرې نورې ستونزې راپیدا کړي او د دې تر څنګ به حقوقي بنیادونه ډېر ضعیف سي، لکه څنګه چې ضعیف هم ښکاري. زه فکر کوم هغه کسان چې کمیت یې 50 کسان کې، زما په عقیده دوی په ډار کې دي چې خصوصي محکمه یا سره محکمه ممکن په دې وتوانیږي چې د دوی درغلۍ رابرسیره کړي او بالاخره دوی له ولسي جرګې څخه محروم پاتې شي. دوی غواړي چې پر ښاغلي کرزي او سترې محکمې باندې وار لومبۍ کړي او سیاسي بیا نه ښاغلي کرزي څه وکولی شي او نه هم سترې محکمه.
له حقوقي نظره به دا مسله څنګه؟ ځینو وکیلانو ویلي دي چې دوی به اختصاصي یا خاصه محکمه چیلنج کې څه فکر کوي، دوی دا کار کولی شي؟
ولسي جرګې اعلان په دې معنا ده ټول هغه استازي چې په ولسي جرګه کې حضور لري ښاغلي کرزی په غیر مستقیم ډول د هغوی رسمیت پیژني او د هغوی ته داسې حقوقي دریځ ورکوي چې د دوی استازیتوب په رسمیت پیژندل کیږي.
لیکن ستره محکمه وایي چې دوی هر څوک چې مجرم یا هغوی محکمه کولی شي، ځکه چې اختصاصي محکمه دا صلاحیت لري.
دا خبره بالکل دقیقه ده، لیکن چې جرګه چې پرانستل کیږي هغوی به خامخا پریکړه ترسره کوي، هغوی به جلسه کوي او د افغانستان د اوسني حال او راتلونکي په هکله به تصمیمونه نیسي. نو بیا موږ څنګه کولی شو هغه پریکړه چې دوی کوي او هغه کسان چې په دې پریکړو کې تصمیم نیسي، یا د هغوی پریکړې به څنګه بیرته راګرځوو؟ دا به د افغانانو لپاره، د ښاغلي کرزي لپاره او د سترې محکمې لپاره په مجموع کې د ټولو ادارو ارګانونو لپاره به یو ستر ستونزې به رامنځته کړي. بلې خوا به د ولسي جرګې او د سترې محکمې ترمنځ هم دغسې کشمکشونه راپیدا شي، لکه څنګه چې د لوی څارنوالي او د ځینو کسانو ترمنځ راپیدا شوه. او دغه منډې تر له منډې به روانې وي، د اصلي چارې به پاتې وي او ښاغلي کرزي ته به هم یو لوی درد سر پیدا شي.
لا په افغانستان کې مو د سیاسي حالاتو له وکتون کې عبدالکریم حقانیار سره د عصمت څاروان مرکه واورېده. ټاکل سوی چې جمهور رئیس حامد کرزی سبا د ملي شورا دوهمه دوره پرانیزي. د دې مسلې په ارتباط به د نن ورځې په خبرونو کې په پرله پسې ډول وروستي معلومات درته وړاندې کوو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه بعد ماښام تر 2 بجو پورې تاسې اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هالند له پارلمان څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د پولیسو د روزونکو د استولو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ وکړي. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی ویلي چې د افغانستان د ملي پولیسو د قابلیتونو په شکولو کې د هالند ونډه ډیره بارزشته ده. ښاغلی محمدی د دې روزونکو د امنیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د هیواد په شمال کې زیاتې سیمې له وسلوالو اوس پاکې سوي دي. د هالند حکومت پریکړه کړې چې لږ تر لږه 5.5 سوه روزونکي به په دریو کلونو کې افغانستان ته استوي تر څو هلته د ملي پولیسو ځواکونه وروزي. د دوی زیاته شمېره به په کندوز کې د ملي پولیسو په روزنه کې برخه اخلي. دا پلان باید د هالند د پارلمان په ستر اکثریت تایید شي. ټاکل شوی چې د هالند پارلمان د پنجشنبې په ورځ په دې ارتباط رایګیري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایول ورډوتبه امریکایي مقام پرون ویلي چې ضعیف اداره او ضعیف پلان جوړول د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د روزلو لپاره د امریکا هڅې متاثره کړې دي او د امریکایانو د ټکس میلیونونه ډالر په دې ډول ضایع کیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو او مصارفو مفتش ارنولد فیلدز پرون په دې ارتباط په جزئیاتو غږېدلی. په خبرونو کې به ورسته تاسو ته ووایي. د غوث الله ترین په نوم هغه افغان بچی دا کوي د ناټو دنمارکي عسکرو امریکایي ځواکونو ته پلاس ورکړی او بیا شکنجه سوی. نن د دنمارک د دفاع وزارت په محکمه کې حاضر سی. غوث الله ترین په مقابل کې د دنمارک له حکومت څخه $9,000 غوښتي. په 2002 میلادي کال کې چې د دنمارک عسکرو د ناټو تر قومنده لاندې په کندهار کې خدمت کاوه، غوث الله ترین له نورو 1.5 تنو سره په یوه مدرسه کې ونیول سو. دنمارکي عسکرو د تحقیقاتو لپاره وروسته دغه نیول سوي کسان د امریکا عسکرو ته وسپارل چې څلور ورځې وروسته بیا خوشې سول. غوث الله ترین دعوه لري چې په دغو څلورو ورځو کې شکنجه سوی دی. د نړیوال وجهي صندوق د څارنې یو هیئت د څېړنې لپاره کابل ته رسیدلی. پرون په د افغانستان بانک کې په دې اړه په یوه خبري غونډه کې چارواکو وویل چې دغه هیئت د څېړنو او سپارښتنو په تمه دي. مخفي عزیزي په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت یو چارواکي پرون وویل چې د ایران له لوري افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو پر راتګ نور خنډ نه ویني. د سوداګری وزارت د سفنګ موادو د څنګه رئیس فرید شیرزی
د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی په افغانستان کې له پیسو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي هڅې او د پیسو د لیک ترالیک بهیر ساري. دغه پلاوی د آسیا د آرام سمندرګي د حوزې د هیوادونو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د ادارې لخوا کابل ته راغلی. د افغانستان بانک مرستیال محب الله صافی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د دې پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل چې دغه پلاوی به په دې برخه کې په افغانستان کې موجوده قوانین او پالیسي هم وڅېړي.
دوی راغلي دي د ای پی جی په نمائندګۍ چې اغه ارګانونه چې د قانون سازۍ نه نیولې د قانون د تنفیذ اجرایوي او قضایي ارګانونه دي د ډیر ټولو بررسی په اغه خپل حد او په اغه خپل کارونه کې وي. ولې موږ ته خپل اغه د کمزوري دقیق ځای معلوميږي چې مشکل زموږ په کوم ځای کې چې دا د آینده لپاره اغه لایحه عمل من هيڅ مجموع کې د افغانستان دولت کولای شي چې دا غینه استفاده وکړي او اغه خلاوي چې یاد قانون یاد مجراد قانون یاد د پدغه پروسیجر کې کومه غلطي کوم مشکل ولري دا غیر حل لار پیدا.
د پیسو نړیوال صندوق د غډلا د ویانا او پلرمو کنوانسیونونو لمخي د ملګرو ملتونو په غوړو هیوادونو کې د پیسو د منځلو او د تروریزم د تمویل ضد مبارزي ارزونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان بانک هم د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې خپلې هڅې کوي څو په دې برخه کې شته ستونزې کابو کړي. د افغانستان بانک د خپلو هڅو او د پیسو د لیک درالیک د څارنې لپاره د مالی استخباراتو اداره جوړه کړې چې د ټولو بانکونو په چارو څارنه کوي.
مخکمو په پروګرام کې یو څه تخنیکی ستونزې درلوده، ډېر زیات معذرت غواړم.
خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې پرون 200 د تیلو ټانکرونه له ایران څخه په پوله راوغشتل. دوی وایي د امن څرګندوي چې ایران د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو پر مخ خپله پوله پرانستې ده. دا چې د ایران حکومت د تیلو پر ټانکرونو د بندیز ماتولو په اړه څه ویلي، اسمت څاروانی رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت یو چارواکي پرون وویل چې د ایران له لوري افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو پر راتګ نور خنډ نه ویني. د سوداګرۍ وزارت د سفنګ موادو د څنګه رئیس فرید شیرزی وایي، پا پرون له ایران څخه افغانستان ته د تیلو 200 ټانکرونه راووشتل. د دې په وینا ایران له هغه معاملې وروسته چې د جنوري په 13 نیټه وشوه او ورپسې د ټانکرونو راتګ پیل شو، اوس خپل پوله په درستو افغان ټانکرونو پرانستې ده. د شغل شیرزي په وینا نور د ایران په خوره کې د افغان سوداګرو هیڅ ټانکر نه دی درول شوی. ایران د دسمبر په میاشت کې د افغان سوداګرو د ټانکرونو مخه ونیوله او تر اوسه پورې په دې کار سره افغان سوداګرو او همدارس عامو افغانانو ته د سلګونو میلیون ډالرو زیان اړولی دی. د ایران دا اقدام په افغانستان کې د ایراني ضد احساساتو د پارېدو سبب شو. د تیرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ایران سفیر له ولسمشر کرزي سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د افغانانو درستان کرونه به پرېږدي چې په څلور ورځو کې د افغانستان خاورې ته واوړي. اسنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله ویلي و چې ایران به افغانستان ته همره تیل پرېږدي چې افغانستان ورته اړتیا لري. د ایران لارې افغانستان ته د واردېدونکو تیلو لویه برخه له عراق، عربي متحده اماراتو، قزاقستان او ترکمنستان څخه اخیستل شوي. ایرانی چارواکو ویلي و چې دغه هیواد لارې افغانستان ته د تیلو د تلونکو ټانکرونو شمیر ناببره زیات شوی او د مسالې په ایران کې شکونه پارولی دي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې ایرانی چارواکي ګمان کوي چې افغان ټانکرونه به په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته تیل رسوي، خو افغان او ناټو چارواکي وایي چې ناټو د شمال له لارې، له روسیه او د جنوب له لارې، د پاکستان له لارې تیل واردوي.
یو ور بیا په موکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی ومنله چې نوی ولسی جرګه به د چهارشنبې په ورځ پرانیزي. د کورنیو چارو وزارت د هلین له پارلمانه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د پولیسو د روزونکو د استولو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ وکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د څارنې یو هیئت کابل ته تللی او په افغانستان کې به د نورو چارو ترڅنګ د بانکي فعالیتونو په ارتباط تحقیق وکړي. یو لوړ رتبه امریکایي مقام پرون وویل ضعیف اداره او ضعیف پلان جوړول د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د روزلو لپاره د امریکا هڅې متاثره کړې دي او په دې ډول د امریکایانو د ټکس میلیونونه ډالر چې د افغانستان د ملي ځواکونو په روزنه باید مصرف سي ضایع کیږي. د غوصلا ترین په نوم هغه افغان بچی ادا کوي د ناټو دنمارکي عسکرو امریکایي ځواکونو ته پلاس ورکړی او بیا شکنجه سوی. نن د دنمارک د ملي دفاع د وزارت د محکمې په وړاندې حاضر سی. د ناټو سرمنشي وایي پر روان پسرلي کې به دا څرګنده سي چې د افغانستان د کوم ولایت د امنیت مسؤلیت به اول د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونو ته سپارل کیږي. په مسکو کې تر پرونی خنړی 14 ورسته شدید امنیتی تدابیر نیول سوی دي او استراری حالت اعلان سوی. پاکستانی چارواکو ویلي داسې رپورټونه ورته رسیدلي چې د دې هیواد د استخباراتو د ادارې ایس ای یو عمده پخوانی غړی سلطان امیر ترل چې په کرنیل امام مشهور ومړ شوی دی او زرهاو شیګان د عراق په کربلا ښار کې د 40 د مراسمو لپاره راغونډ دي. او سم راځو یو نړیوالې مسالې ته. ورسته به بیا د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې کوو. په مسکو کې تر پرونی خنړی 14 ورسته شدید امنیتی تدابیر نیول سوی دی او نن په دې هیواد کې اصراری حالت دی. په 14 کې چې ویل سوی انتحاری حمله وه، لشته لږه 15 تنه وژل سوي او تر 1.5 زیات زخمیان دي. د دغه هیواد جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف ته دومو دیدو په هوایی دګر کې د حمله تروریستي عمل بللی او ژمنه یې کړې چې عاملین به یې ونیول سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د حمله په شدت غندلې ده او ویلي دي چې پر بیګونه خلکو دا له وحشته ډکه تروریستي حمله د توجیه وړ نه ده. جمهور رئیس اوباما د ده په وینا دا تروریستي حمله غندلې او ترڅنګ یې روسیې ته د مرستې ټټر وهلی. د ملګرو متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په مکسیکو کې په خبري غونډه کې وویل چې د غم په دې ګړۍ کې امریکایان د روسیې له خلکو سره ولاړ دي.
I want to express a very strong condemnation of today's terrorist attack at the Moscow airport.
دا وایي چې زه د مسکو په هوایي ډګر کې دغه حمله په شدت غندم. د غم په دې غړي کې موږ د روسیې خلکو تر څنګ ولاړ یو، په دې برخه کې غم شریکی کوو او د نړیوال تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل یووالی اعلانوو.
In combating and eliminating this international terrorist threat.
تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی اخیستی، خو غالبا په قفقاز کې د وسلوالو ډلې په دې کې لاس لري. په سیمه کې کارپوهان په دې نظر دي چې وسلوالي ډلې شایي په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر رسیدو د دې ډول حملو ته زور ورکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي دا حمله څرګندوي چې اروپا باید د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. اندرس فوګ راسموسن د روسیې او ناتو د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی. د اروپایي اتحادیې د دارالانشا رئیس تریبیون ایګلند د ازادي راډیو له روسي څانګې سره په مرکه کې وویل چې دوی باید د تروریزم له خطر سره چې ورځ تر بلې اروپا زیاته تهدیدوي مبارزه ګړندۍ کړي.
Terrorism is an unacceptable tool in any political conflict.
د وای په هر ډول سیاسي تضاد کې تروریزم نه جوړیږي او د منلو وړ نه دی. سیاسي اختلافات باید د ډیپلوماتیکو او سیاسي لارو څخه حل سي. موږ باید تروریزم سره د ډیپلوماتیکو لارو او د قانون د حاکمیت په مټ مبارزه وکړو. دا کار ډیر مهم دی. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشرانو هم د حمله غندلې ده.
د پاکستان
راپور زمر قضاوت ستاسو.
راځوی وی سیمه ایز مسلې ته پاکستانی چارواکو ویلي داسې رپورټونه ورته رسیدلي چې د دې هیواد د استخباراتو د ادارې ISI یو عمده بخوانی غړی سلطان امیر ترل چې په کرنل امام مشهور و مړ شوی دی. ویل سوي چې کرنل امام په افغانستان کې د مولا عمر په مشرۍ د طالبانو په قدرت تر رسیدو کې عمده رول درلود. دی تقریبا لس میاشتې وړاندې د ISI له یو بل افسر خالد خواجه او یو بریتانوي خبریال سره یو ځای په قبایلو کې وسلواله وتښتو. رویټرز خبري اژانس وایي چې د خالد خواجه مړی وروسته وموندل شو او بریتانوي خبریال د تیر کال په دوبی کې خوشی سو. دا چې پاکستانی مقامات اوس د کرنل امام د مړینې خبره کړي، په دې ارتباط رضوان مراد رپورت لري.
د پاکستان د قبیلی سیمو یو لوړ رتبه چارواکي طارق حیات رویټرز اژانس ته ویلي هغه ته داسې رپورټونه رسیدلي دي چې پکې د کرنل امام مړینه تایید شوې ده، خو نوموړي په دې اړه له زیات څه ویلو ډډه کړې ده. سره له دې چې د پاکستان د پوزوین اطهر عباس وایي د کرنل امام د مړینې خبر نشي تاییدولی، خو په شمالي وزیرستان کې استخباراتي سرچینو د ISI د دغه پخواني مقام د مرګ خبره منلې ده. کوم وسلوالو چې کرنل امام تختولی و د رپورټونو له مخې هغوی د نوموړي د خلاصون په بدل کې د یو شمېر افغان طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. له طالبانو او سخت دریځو وسلوالو سره د کرنل امام د اړیکو په باب د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال شاهین بنیري وایي
په د اخیرو او شیبو کې چې بیا موږ د خبرې اورو نغې نه دا ثابتېږي چې د ډېرې زیاتې اړیکې چې وي هغه د افغانستان د طالبانو سره وي. پاکستان په طالبانو باندې بد نیوکې کولې او د بداوي چې دا د فوج پر ضد جنگي کې دا د حکومت پر ضد جنگي کې دا هغه صحیح طالبان نه دي ورانه جوړي.
دغه راز کرنل امام په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په هرات ولایت کې د پاکستان د جنرال کونسل په توګه هم پاتې شوی و. دا چې د ISI دغه پخوانی مهم چارواکي په ناامنو قبیلی سیمو کې څه کول او د نوموړي د مړینې تر شا څوک کېدای شي، په دې اړه شاهین بنیري وایي چې په پاکستان او قبیلی سیمو کې موجوده پیچلی وضعیت ته په کتنې سره په دې باب کره خبره کول ګران ده.
د دې غلطه ته قبایلی سیمو ته په داسې حال کې چې د قبایلو خپل خلک د خپل کورونو ته نشي تللی، نو بیا څنګه د پنجاب یو سړی سره د یو خبریال او سره د ISI د یو بل پخوانی چارواکي خالد خواجه او د یو ډرایور دوی روانېږي؟ په دا خو کېدی نشي چې د کلیرنس نو د چارواکو لخوا یا که طالبان په خپله خبره وکړي چې یاره دا مونږ ولې وجلې یا د پاکستان فوج خبره وکړي چې د دې په شا کوم عوامل کېدي شي. تر اوسه پورې داسې هیڅ خبره مخته نه ده راغلی.
د خبرونه مو تر ونیمو بجو پورې ادامه پیدا کوي. د سهار خبری مجله ده او اوس به احمد تکل د غر په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو وروستۍ خبرې شوې تبصرې درته وړاندې کړي.
د انګلستان چاپ ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې په پایل کې راغلی دی. امریکایي سرتیری په افغانستان کې د استوګنې د هغو کورونو او کله ناکله د کلیو د ویجاړولو له نوي لنجمن تکتیک څخه کار اخلي چې د دوی په ګمان طالبانو ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. رسپانې لیکي دا تکتیک چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پیل شوی د بشري حقونو په ډلو او حتی په هغو ځینو سرتیرو کې چې په دې عملیاتو کې برخه لري یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. دا پلان چې په افغانستان د امریکا او ناټو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پیټرایس په 13 دسمبر میاشت کې تصویب کړ، له هغه اصول سره په تناقض کې دی چې د نړیوالو ځواکونو د اجراتو لپاره تیر کال برابر کړی و. په دې اصولو کې یو دا و چې له افغانانو او د هغوی له ملکیتونو سره باید په درناوي چلند وشي. ټایمز لیکي د نړیوالو ځواکونو د دې عملیاتو له وجې ښایي د سلګونو افغانانو کورونو ته چې په اکثرو کې ګڼ کسان ژوند کوي زیان اوښتی وي. ټایمز زیاتوي د دې ورانیو کچې داسې اندېښنې رامنځته کړي دي چې ناټو ښایي د خلکو د زړونو او ذهنیتونو د خپلولو پر ځای هغه له لاسه ورکړي. ورځپاڼه د جګړې د بېګنا قربانیانو د ټولنې د یوې فعالې سارا هولیوینسکي له قوله لیکي چې وایي د افغانانو کورنۍ د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې دي. نوموړي وایي دا خلک خپل کورونه د وسلوالو له لاسه پرېږدي او نړیوال ځواکونه یې بیا الوزوي. د جګړې د بېګنا قربانیانو ټولنه د ورانو کورونو د اندازې د معلومولو په برخه کې څېړنې کوي. میرمن هولیوینسکي وایي پوځي بریاو ته له پاملرنې پرته دا ملکي وګړي دي چې اصلي زیان وراوړي. نوموړي زیاتوي که څه هم د کورنیو ته د دوی د کورونو د ورانولو توان ورکول کیږي، خو دا کار دې پوښتنې ته چې آیا دومره زیات تخریب ته پرېښتیا هم اړتیا وه کنه ځواب نشي ورکولی. ټایمز رسپانه د سارا هولیوینسکي له قوله وړاندې زیاتوي چې وایي پوښتنه دا ده چې ملکي خلک څه وکړي. دا وایي دوی هرې خواته چې مخړوي په زیان کې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانه د هغه امریکایي سرتیری په اړه یو مطلب خپور کړی چې له یوې افغاني پیغلې څخه په الهام سره یو ناول لیکلی چې عنوان یې د خاورو له تله. رسپانه لیکي ترنټ ریډي دا پیغله هغه مهال ولیده چې دی په افغانستان کې په خدمت بوخت و. د دې 14 کلن انجلۍ شونډه شلیدلې وه او غاښ یې له منځه راوتلی و. د دې سرتیری په وینا د یادې شوې انجلۍ پاسنۍ شونډه دوه ټوټې وه او د پوزې بڼه یې هم بدله شوې وه. ریډي لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې لومړی ځل د زلیخا په نوم د دې پیغلې په لیدو سره د سخت ټکان خوړلی و او دا همغه انجلۍ وه چې وروسته بیا ده ته د ده د ناول د مرکزي کرکټر الهام شوه.
د ناټو سرمنشي وایي را روان پسرلی کې به څرګند سي چې د افغانستان د کوم ولایت د امنیت مسولیت په اول د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په غاړه اخلي. مخکې هرات یاد سوی و چې تر ټولو به اول په دغه ولایت کې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي، خو د ناټو ځواکونو دا خبره رد کړې او وایي چې دوی تر اوسه په دې اړه لا پریکړه نه ده کړې. جمهور رئیس حامد کرزی پرون په بندي سردی کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ونو پرې کېدل په شدت وغندل. د ولسمشر د مطبوعاتو له دفتره پرون په اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس په دې مسله د جدي غور غوښتنه کړې ده. اسمت څاروان په دې ارتباط معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو باندې تور ولګاوه چې په غزنی ولایت کې شاوخوا څلور زره ونې وهلي او د خلکو شتمنیو ته زیان اړولی دی. د ولسمشر کرزی دفتر وایي چې د راپورونو له مخې بهرنیو پوځیانو په وروستیو ورځو کې د غزنی ولایت د خانی بابا او بندي سردی د کلیو ترمنځ سیمه کې له درو تر څلورو زرو پورې ونې وهلي دي. کرزی ویلی چې بهرنی پوځیان باید د ونو له وهلو لاس واخلي ځکه چې دا کار د افغانستان د خلکو د شتمنیو پر ضد جنایت دی. د ناټو یو ویان سینسید بلینسکي وویل چې دوی د ولسمشر کرزی له لورې له لګول شوي توره خبر دي او هڅه کوي چې موضوع معلومه کړي. د غزنی ولایت د پولیسو قمندان زړور خان صاحب وویل چې دته هم د ولسمشر له دفتره په دې باب ټلیفون شوی، خو د سیمو خلکو ورته څه نه دي ویلي. خو د غزنی د ولایتي شورا رئیس عزیز الله پویا بیا وایي چې دته کلیوالو شکایت کړی چې د ناټو ځواکونو د دوی ونې وهلي دي. تر دې مخکې د ولسمشر کرزی له لوري یو ګمارل شوی هیئت په کندهار ولایت کې د خپلو تحقیقاتو په لړ کې معلومه کړې و چې د دغه ولایت د درو ولسوالیو اوسیدونکو ته ناټو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې تر سل میلیون ډالرو زیات تاوان اړولی دی، خو ناټو او د کندهار ولایتي مقاماتو د دغه هیئت ادعاوې رد کړې.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکو څو ساعتونو کې ولسته وینا وکړي چې د خبرو زیات تمرکز به په امریکا کې پر اقتصادي ستونزو او د بودیجې په څرنګوالي وي. زرهاو شیګان د عراق په کربلا ښار کې د 40 د مراسمو لپاره راغونډ شوی دی. شیګان د مراسم د کربلا د تاریخي پیښې د 40مې د لمانځلو لپاره ترسره کوي. او هغه 22 کلن ځوان چې څو ورځې مخکې د امریکا په اریزونا ایالت کې د کانګرس په وغړي دزي وکړې په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا کړې ده. په جرال لوفر په د شپږو تنو د وژلو تور دی. د کانګرس یو غړي ګبرایل کیفرز هم په هغو 12 تنو کې ده چې پرده یې د زخمي کولو تور دی. د خبری مجله د پای وختي او بل خبری مجله مدریده جاوید نعیمی وړاندې کړی.
با تشکر از شما سلام عرض می کنم. صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 قبل وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها مطالب مختلف سیاسی امنیتی اجتماعی اقتصادی و تحلیلی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه 5 ماه دلو سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 ماه جنوری سال 2011 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه را همراهی کنید. نخواست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. رئیس جمهور کرزای فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت می گیرد. آرنولد فیلدز مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان گفته که پلانگذاری ها و مدیریت ضعیف در این کشور تلاش های چندین میلیارد دلاری با منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. ناتو میگوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایت تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. منشی عمومی ناتو دیروز گفت انتظار دارد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت وضعیت موجود در این کشور در بهار آینده آغاز شود. وزیر داخله افغانستان از وکلای پارلمان هالند خواست تا تصمیم کابینه آن کشور را مورد تایید قرار داده و مربی‌های نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستند. بسم الله محمدی گفته که ماموریت آموزشی هالند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. یک زندانی سابق افغان قرار است امروز در یک محکمه دنمارک حضور یابد. طرف مقابل وی وزارت دفاع دنمارک است و او ادعا دارد که پس از تسلیم دهیش توسط نیروهای دنمارکی به عساکر آمریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. به دنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. رهبران جهان این حمله را شدیداً محکوم کردند. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا گفتگو کرده و سپس با منشی عمومی ناتو دیدار داشت. و یک مرد مظنون که به حمله مسلحانه بالای تعداد از افراد به شمول یک عضو کنگره آمریکا متهم است میگوید که او مجرم نیست. این مرد که 22 ساله است به خاطر حمله بالای یک گروه از مردم به شمول یک عضو کنگره آمریکا در ایالت آریزونا آمریکا محکوم شده است. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور کرزای فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح میکند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشته منافع ملی کشور صورت میگیرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی ریاست جمهوری درباره گشایش ولسی جرگه فیصله کرده و آن را تایید کرد. در این خبرنامه آمده است مصوبه شورای عالی ستر محکمه که توسط اعضای شورای عالی و قاضی القضات و سرپرست ستر محکمه امضا شده رسیدگی به تمامی دعواها که از طرف اشخاص حقیقی و یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مطابق به قانون اقامه می شود از صلاحیت های ستر محکمه است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید به روز چهارشنبه ولسی جرگه جدید کشور را افتتاح می کند. آقای کرزی بعد از آن حاضر شد ولسی جرگه را افتتاح کند که فیصله ستر محکمه را در مورد این خواست خود که آیا ولسی جرگه جدید را قبل از تکمیل کار محکمه اختصاصی افتتاح کند یا خیر اخذ کرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز در یک اعلامیه منتشر شده گفت گشایش ولسی جرگه به روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور تایید شده و قرار است گشایش یابد. در اعلامیه همچنان آمده است که با در نظر داشت منافع ملی کشور، رئیس جمهور به روز چهارشنبه ولسی جرگه را افتتاح می کند. کاندیدان کامیاب در انتخابات ولسی جرگه دیروز خواست آقای کرزی را مبنی بر تضمین این که فیصله محکمه خاص را بپذیرند رد کرده گفتند با گشایش ولسی جرگه این محکمه خاص را غیر قانونی اعلان خواهند کرد. بر اساس اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی ستر محکمه در فیصله خود که به امضای اعضای شورای عالی به شمول قاضی والقضات صورت گرفته است، مشهور است که رسیدگی به تمام دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مطابق به قانون عملی می شود، از صلاحیت های ستر محکمه می باشد. در اعلامیه ریاست جمهوری همچنان آمده است که ستر محکمه این موضوع را تایید می کند که کمیسیون شکایات انتخاباتی به حکم ماده 61 فقره 6 قانون انتخابات مسئولیت و صلاحیت غور روی اعتراضات انتخاباتی را دارد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، شورای عالی ستر محکمه گفته است که بر اساس ماده 129 قانون اساسی، تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل بوده مگر در حالت سزای مرگ که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد. کاندیدان کامیاب ولسی جرگه که به روز شنبه با رئیس جمهور کرزی توافق کردند، کار محکمه خاص ادامه یافته و ولسی جرگه هم گشایش یابد، به روز یک شنبه از این توافق منصرف شده و دیروز در جلسهشان تصمیم گرفتند که محکمه خاص را به هیچ وجه قبول نمی کنند و محاکم عادی می توانند دعاوی جرایم و تقلب‌ها را تعقیب کنند. قابل ذکر است که اعضای فعال در ولسی جرگه در مقابل محاکم عادی از مسئولیت قانونی برخوردار خواهند بود.
از افتتاح ولسی جرگه افغانستان شنیدید که قرار است فردا صورت گیرد. در خبرنامه پخش شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان با تذکر به همین موضوع آمده است که به موارد جرمی مربوط به انتخابات 27 سنباله بر اساس قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذ در کشور با رعایت مسئولیت پارلمانی رسیدگی می شود. بر اساس این خبرنامه در پایان نامه‌ای که در همین مورد به ستر محکمه افغانستان راجع شده، در حدود 200 تن از کاندیدان پیرو امضا کردند. پیش از این همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان گفته بود که موضوع توافق میان ریاست جمهوری و نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه در مورد گشایش کار شورای ملی به استر محکمه فرستاده شده است.
دو موردی که توافق شده مطابق به او عمل خواهد شد. افتتاح پارلمان به روز چهارشنبه و رسیدگی به تمام موارد جرمی انتخاباتی در روشنای قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور. مسئولیت پارلمانی یقینا وقتی که عضو پارلمان باشند از ارائه ابراز نظر و رأی خود مسئولیت دارند، اما موارد جرمی انتخاباتی شامل از مسئولیت نمی‌شوند.
تصمیم برای ارسال درخواست رئیس جمهور کرزی به ستر محکمه پس از بحث‌های طولانی که در جریان دو روز گذشته صورت گرفته اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است رئیس جمهور کرزی امروز با تعدادی از نامزدان معترض در انتخابات ولسی جرگه دیدار کند. بریم به کابل و نجیب محمود استاد پوانتون کابل را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم که تحلیل اونا از این موضوع چیست. استاد محمود، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. تصمیم رئیس جمهور کرزی را تا چه حد بجا فکر می‌کنین و عکس العمل نامزدان معترض چی خواهد بود؟
تشکر با خیر سلام. البته تصمیم را که رئیس جمهور گرفت از نهایت فشاری بود که بالایش اعمال شده بود، چون خواسته و نخواسته رئیس جمهور امکانات و نفوذی را که در مجلس جدید باید می‌داشت او از دست داده بود و از طرف دیگر اگر کار محکمه اختصاصی هم دوام پیدا می‌کرد، احتمال یک درگیری بسیار شدید و یک کشاکش بسیار شدید بین کاندیدان برنده و تیم رئیس جمهور با وجود آمد که شاید حواقبش منفی تر از آن چیزی بود که ما فکر میکردیم. در نهایت رئیس جمهور تصمیم به این میگیره که باید مجلس قبول بکنه، اما باور مهیست که رئیس جمهور هنوز هم زیاد مطمئن نیست مجلس بتانه عنوان یکی از جناحهایی که با او زیاد همکار باشم و قبولش باشم. دومی که بسیاری از طرفداران رئیس جمهور در جمله یا در قطار کسانی هستند که بازنده هستند و باید قناعت اونا را هم فراهم بکنند. پس رئیس جمهور شاید در یک حالت توافق کرده باشد که مجلس جدید کارش آغاز بکنند، که از اونا یک سلسله تعهدات را اخذ کرده که در خواهنده روی بعضی از مسائل توافق زمینی با رئیس جمهور داشته باشند. در غیر حال خیلی مشکل بود که کار پارلمان جدید آغاز شود. همچنان یک نوع فضای بسیار پیچیده و بسیار پر از اضطراب در سیاست های کشور حاکم بود و تصور این میشد که شاید این کشمکش باعث می شود که یکی از طرف ها کاملا از سر حذف شود. پس اجالتا ما شاهد از این خواهد باشیم که پارلمان کار خود را شروع کرده، اما چند سه باید انتظار داشته باشیم. یکی این که این پارلمان شاید در نزد قوه اجرایه و در پالوج در نزد بعضی از گروه های جرسی از مشروعیت لازم برخوردار نباشد، چرا که کسانی که به مجلس را پیدا کردن تا اندازه‌ای زیاد انتقادهای شدید بالایشان وجود دارد که بر مبنای تقلا، بر مبنای دستکاری و پارلمان را پیدا کردن.
بله استاد، هفته گذشته قرار شد تا افتتاح کار ولسی جرگه یک ماه بعد تعویق بیفته تا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی کار خود را تکمیل کنه. آیا فکر میکنین که مسئولیت های پارلمانی از ادامه کاری محکمه و البته ادامه تحقیق در مورد نامزدهای برنده جلوگیری خواهد کرد و یا مانع در این راستا ایجاد خواهد شد؟
ما بعد از تشریح میکنم. اول اینکه ایجاد محکمه اختصاصی تا اندازه زیاده بر مبنای ثوابت‌های سیاسی شکل گرفت، برای این که بعضی کسا بالای رئیس جمهور فشار می آورد که نباید کسانی که مجلس را پیدا کردن همشان با این ترکیب و با این ساختار در مجلس باقی بمانند. باید بعضی کسا حذف می شد و چهره های جدید وارد می شد. این کار تا اندازه زیاده امکان‌پذیر نبود. مسئله مسئولیت بیشتر در قبال مسائل مطرح میشه که یک نماینده برای ابراز نظر روی مسائل دولتی، روی مسائل مهم کشوری در مجلس ابراز میکنن و اگر تندم برخورد میکنن در قبال صحبت های خود از نه مسئولیت برخوردار هستند که بعدها مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار نمیگیرد. مسئولیت از صحبت هایی که به نفع منفعت ملی است، اما هیچ یک کس جرم کرده باشه یا ریکارد جرمی داشته باشه یا بعدها روی مسائل خصوصی جرم میکنه، مسئولیت پارلمانی هیچگاه بر ازو سپر ایجاد نمیکنه آنها از پیگرد قانونی دور بونند. از باور من هیست در صورتی که اگر بعدها در مبنای شواهد و دلایل قوی پیدا بشه که بسیاری از این وکلای محترم به اساس بعض مسائل غیر قانونی به مجلس را پیدا کردن، قوانین کشور باید بالاشان مریض اجرا باشد و هیچ با مسئولیت پارلمانی نمیتوند که اونا را از رفتن به محکمه یا سپردارشان به ارگان حیاتلی و قضایی باز دارد. پس مسئولیت پارلمانی بیشتر در مسائل رسمی، مسائل ملی به کار میره، نه در مسائل شخصی و نه در مسائل جنوبی.
بله، با تشکر فراوان از شما نجیب محمود، استاد پوانتون کابل را در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم. قرار است فردا ولسی جرگه جدید افغانستان توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح شود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت میگیرد. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی ستر محکمه افغانستان در مورد تقاضای کتبی رئیس جمهور کرزی درباره گشایش ولسی جرگه فیصله کرده و آن را مورد تایید قرار داد. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز با تعداد از نامزدان معترض در انتخابات ولسی جرگه دیدار کند. قابل تذکر است که در نامه‌ای فرستاده شده سوی رئیس جمهور کرزی به سر محکمه 200 تن از نامزدانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در انتخابات 27 سنبله پیروز اعلان شده اند در این نامه امضا کردند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنتن،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر میکنم. تحولات در منطقه و جهان را هم تا لحظات بعد دنبال میکنیم و از عمله انتحاری که در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو رخ داده گزارش مفصل داریم تا دقایق بعد. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب این برنامه. رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه ولسی جرگه جدید را افتتاح میکند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نوقت دیروز در یک خبرنامه گفت گشایش ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور صورت میگیرد. آرنولد فیلدز مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان گفته که پلان گذاری ها و مدیریت ضعیف در این کشور تلاش های چندین میلیارد دلاری با منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. ناتو میگوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایت تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. منشی عمومی ناتو دیروز گفت انتظار دارد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشته وضعیت موجود در افغانستان در بهار آینده آغاز شود. وزیر داخل افغانستان از وکلای پارلمان هلند خواست تا تصمیم کابینه آن کشور را مورد تایید قرار داده و مربی های نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستد. بسم الله محمدی گفته که ماموریت آموزشی هلند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. بدنبال حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدانهای هوایی مسکو تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله انتحاری حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. رهبران جهان این حمله را شدیداً محکوم کردند. و یک مرد مظنون که به حمله مسلحانه بالای تعداد از افراد به شمول یک عضو کنگره آمریکا متهم است میگوید که او مجرم نیست. این مرد 22 ساله بوده که به خاطر حمله بالای یک گروه از مردم در ایالت آریزونا آمریکا محکوم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تحولات افغانستان منطقه و جهان را تا دقایق بعد دنبال میکنیم، اما نخست از قادر حبیب بشنیم که در روزنامه ها و مطبوعات غربی در مورد افغانستان کدام مطالب در سرخط ها قرار داشتن. قادر حبیب روزنامه تایمز و لاس انجلس تایمز را مرور کردم.
در مطبوعات معتبر جهان امروز شماره های اخیر روزنامه های تایمز بریتانیا و لاس انجلس تایمز ایالات متحده آمریکا را ورق میزنیم. روزنامه تایمز زیر این عنوان که تکتیک زمین سوخته موجب از دست دادن قلب ها و ذهنیت های مردم در مبارزه با طالبان می شود، مقاله ای را به نشر رسانیده و می نویسد سربازان آمریکایی تکتیک های جدید جنجال برانگیز انفجار دادن خانه ها و در برخی از موارد از بین بردن قریه ها را دنبال می کنند که گمان می برند توسط طالبان ماین گذاری شده است. بنوشته روزنامه این تکتیک که در ظرف چند ماه گذشته به اجرا گذاشته شده، ناراحتی را در میان گروه های حقوق بشر و حتی برخی از سربازانی که این عملیات را انجام می دهند به میان آورده است که توسط جنرال دیوید پترایس قمندان عمومی ناتو در ماه دسامبر تصویب شده است. اگرچه به نظر می رسد که این تکتیک در تضاد با قواعد درگیری که وی سال گذشته خواهان تطبیق آن از سوی سربازانش گردید قرار دارد. جنرال پترایس گفته بود با افغانها و ملکیتهایشان با احترام برخورد کنید. روزنامه می نویسد تخمین می شود که خانه های صدها افغانی که عموماً ده ها نفر یک خانواده بزرگ در آن زندگی می کنند متاثر شده است. تایمز می نویسد سطح این تخریبات نگرانی هایی را به میان آورده که به عوض از خود کردن قلب ها و ذهنیت های مردم افغانستان موجب از دست دادن آن خواهد شد. سارا هولیوینسکی از کمپاین قربانیان بیگناه در نزا گفته است که خانواده ها میان شورشیان و نظامیان گیر ماندند. به گفته وی آنها خانه های خود را به خاطر شورشیان ترک می کنند و نظامیان آن را انفجار می دهند. این نهاد برای جمع‌آوری معلومات در مورد سطح تخریبات کار می کند. خانم هولیوینسکی می گوید صرف نظر از پیروزی نظامی خانه به خانه، این ملکیان هستند که خسارات را متقبل می شوند. وی می گوید به نظر می رسد که به آنها در بدل ملکیت های تخریب شده ایشان تاوان پرداخته می شود، اما به گفته وی پرداخت تاوان پاسخ این سوال را داده می تواند که آیا به این سطح تخریب ضرورت بود؟ روزنامه تایمز از قول سارا هولیوینسکی می نویسد که می پرسد در این جنگ ملکیان چه باید انجام دهند و گفته وی به هر طرفی که آنها رو بیاورند در موقف بازنده قرار دارند. روزنامه لاس انجلس تایمز در مورد یک عسکر آمریکایی نوشته که دختر افغان منبع الهام رمانش بوده که وی اخیراً نوشته است. روزنامه می نویسد ترنت ریدی زمانی که به حیث یک عسکر آمریکایی برای فراهم نمودن امنیت و بازسازی در افغانستان کار میکرد، این دختر را دید که لبش پاره و دندانش از دهنش بیرون بود. لب بالای دختر 13 ساله به دو قسمت تقسیم شده بود. بینی وی نیز دو چهار سوی شکل بود. ریدی که برای اولین بار زلیخا را دید تکان خورد، اما این همان دختری بود که منبع الهام و شخصیت مرکزی رمانش به نام از میان خاک شد. از میان خاک قصه ایست بر استناد تجارب واقعی از زندگی رید در راه کمک به زلیخا تا صورت او را جراحی کند. این یک داستان تکان دهنده و بسیار زیبا است که گفته شده. اولا نه به خاطر اینکه این داستان توسط کسی نوشته شده که برای اولین بار داستان می نویسد، اما به خاطر که داستان از دیدگاه زلیخا گفته شده است. این بسیار دشوار است تا در مورد یک فرهنگ خارجی به دقت نوشت، و دشوارتر از آن نوشتن از دید یک زن است. در زمانی که ریدی 26 سال داشت، قطعه نظامی وی از گارد ملی آیووا در ساحه جنگی در ولایت فرا مستقر شد و او خود را مجبور یافت تا در مورد زلیخا بنویسد. ریدی به لاس انجلس تایمز گفته است به دنبال عملیات جراحی زمانی که زلیخا پایگاه نظامی را ترک گفت، او برایش تعهد کرد که داستانش را حکایت خواهد کرد. ریدی برای 13 ماه میان سالهای 2004 و 2005 در افغانستان خدمت کرد. وی گفته نوشتن این داستان ماموریتی بود که باید آن را انجام میداد. به گفته وی فرق نمی کرد که این ماموریت چه مدت زمانی را در بر می گرفت و یا تا چه حد بی‌مفهوم به نظر می رسید که یک جوان از آیووا آن داستان را می نوشت.
هفته 51 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا تحولات خبری در افغانستان. یک مقام ارشد آمریکایی که از پروژه های بازسازی در افغانستان نظارت میکند گفته که پلان گذاری ها و مدیریت ضعیف در افغانستان تلاش های چندین میلیارد دلاری به منظور تشکیل اردو و پلیس ملی افغان را با خطر روبرو ساخته است. آرنولد فیلدز مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان در جریان سخنرانیش به روز دوشنبه گفت تا حالا واضح نشده که مقامات اردوی آمریکا چگونه پایگاه‌های کافی و سهولت‌های نظامی را برای نیروهای افغان تا سال 2013 میلادی ایجاد خواهند کرد. این تاریخ است که برای تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان نهایت مهم خوانده شده، زیرا قرار است تا یک سال بعد از آن، یعنی تا سال 2014 میلادی، تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود. قرار بود تا در دو سال آینده 884 پروژه برای بازسازی افغانستان تکمیل شود. ارزش مجموعی این پروژه ها 11.4 میلیارد دلار خوانده شده است. اما گفته می شود که صرف 133 پروژه در افغانستان تکمیل شدند. به گفته آرنولد فیلدز 78 پروژه در حال حاضر زیر کار است و 673 پروژه دیگر اصلا آغاز نشده است. ناتو میگوید تا ماه مارچ امسال در مورد ولایات تصمیم خواهد گرفت که قرار است در آن انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صورت گیرد. آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز گفت انتظار دارد انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت وضعیت موجود در افغانستان در بهار آینده آغاز شود. کشورهای عضو ناتو و حکومت افغانستان در اجلاس لزبون توافق کردند که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در نیمه اول سال 2011 میلادی آغاز شود، اما تاریخ دقیق برای این اقدام تعیین نشد. وزیر داخلی افغانستان از وکلای پارلمان هلند خواست تا تصمیم کابینه آن کشور را مورد تایید قرار داده و مربی‌های نظامی را برای آموزش پلیس ملی به افغانستان بفرستند. بسم الله محمدی گفت که ماموریت آموزشی هلند برای افغانستان و تقویت کیفیت کار پلیس ملی نهایت مهم است. زمانی که از وزیر داخلی افغانستان در مورد مسئولیت این مربی‌ها پرسیده شد و گفت که بسیاری از مناطق شمال افغانستان اکنون از وجود شورشیان پاکسازی شده است، حکومت هلند اخیراً فیصله کرد تا در میان سالهای 2011 و 2014 میلادی در حدود 545 مربی نظامی را برای آموزش پلیس ملی افغان به ولایت قندوز اعزام کند. اکنون این تصمیم به تصویب اکثریت اعضای پارلمان آن کشور نیاز دارد. قرار است وکلای پارلمان هلند در این مورد به روز پنجشنبه رأی‌گیری کنند. و یک زندانی سابق افغان قرار است امروز در یک محکمه دنمارک حضور یابد. طرف مقابل وی وزارت دفاع دنمارک است و ادعا دارد که پس از تسلیم دهیش توسط نیروهای دنمارکی به عساکر آمریکایی مورد شکنجه قرار گرفته است. غوث الدین ترین خواهان پرداخت $9,000 از حکومت دنمارک شده است. بر اساس گزارش ها این رویداد در سال 2002 میلادی زمان رخ داد که نیروهای دنمارکی در نزدیک شهر قندهار 31 تن را از یک مدرسه بازداشت کردند و تمامی آنها را به نیروهای آمریکایی سپردند. هرچند آنها پس از 4 روز از بند رها شدند، اما غوث الدین ترین مدعی است که در آن زمان توسط نیروهای آمریکایی شکنجه شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. پس از حمله انتحاری خونین در یکی از مهمترین میدان‌های هوایی مسکو، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت روسیه اتخاذ شده است. در این حمله حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این حادثه را در میدان هوایی دومودیدووی مسکو یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا خواهد کرد. رهبران جهان هم این حمله را شدیداً محکوم کردند. از عکس العمل این رهبران در مورد حمله این تئوری دیروز تا لحظات بعد برایتان داریم، اما نخست مطلب را در مورد بشنویم که زرغون منگل تهیه کرده.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دیروز جلسه اضطراری را با حضور مقامات امنیتی و ترانسپورت آن کشور دایر نموده و خواهان تحقیقات جدی در مورد شد.
نیاز است به شکل فوری تیم تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات همه جانبه در محل حادثه تعیین نماییم.
به گفته کمیته تحقیقاتی پلیس روسیه، انفجار ساعت 4:30 عصر به وقت محل رخ داد. به دنبال این حمله مزنون انتحاری، رهبران جهان این حادثه را تقبیه نمودند. بن کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است از این حمله هولناک و غیر قابل توجیه در مقابل مردم بیگناه و وحشت زده شده است. سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن هم در دیگه این پیمان را با مردم روسیه ابراز نموده و خواهان همکاری های بیشتر میان ناتو و روسیه در مبارزه بر ضد تروریسم شد. توربیون یاگلند مسئول دارالانشای اتحادیه اروپا به بخش زبان روسی رادیو آزادی گفت این حادثه نشان داد که اروپا باید تلاش‌ها جهت مبارزه با تروریسم را که تهدید جدی برای این قاره به شمار می‌رود تقویت بخشد.
تروریسم در هر تضاد سیاسی یک وسیله غیر قابل قبول است. مخالفت های سیاسی باید از راه های دموکراتیک حل شود و ما باید با تروریسم از راه حاکمیت قانون و راه های دیپلماتیک مبارزه نماییم. این خیلی مهم است.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما حمله دیروز در میدان هوایی مسکو را تقبیه نموده و آن را خشم‌آور عنوان کرد. فرانسه و آلمان این حمله را عمل وحشیانه عنوان کردند.
از حمله انتحاری دیروز در یکی از مهمترین میدان‌های هوایی مسکو شنیدید. در این رویداد حداقل 35 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه این حادثه در میدان هوایی دومودیدووی مسکو را یک حمله تروریستی خوانده و تعهد کرد که مسئولین این رویداد را پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا هم این انفجار را تقبیح کرده و آن را یک اقدام تروریستی خوانده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته که کشورش در این زمان غم‌آلود در کنار مردم روسیه ایستاده است. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو هم دردیش را با روسیه ابراز کرده و خواهان همکاری بیشتر میان روسیه و ناتو در مبارزه بر ضد تروریسم شده است. یرژی بوزک رئیس پارلمان اروپا هم به مردم روسیه ابراز تسلیت کرده و گفت که خشونت و تروریسم هرگز قابل توجیه نیست. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، اما گفته می شود که روسیه شورشیان مستقر در قفقاز را مسئول این حادثه می دانند. تحلیلگران گفتند شورشیان می خواهند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2012 در روسیه حملات خود را افزایش دهند. و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو ملاقات کرد. اسلام کریموف با رئیس اتحادیه اروپا گفتگو کرده و سپس با اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیدار داشت. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی دفتر ریاست اتحادیه اروپا نشر شده، خود مانیل براسو رئیس این اتحادیه نگرانی موجود در مورد آزادی‌های اساسی و حقوق بشر در ازبکستان را با رئیس جمهور آن کشور در میان گذاشته است. یک مرد مظنون که به حمله مسلحانه بالای تعداد از افراد به شمول یک عضو کنگره آمریکا متهم است میگوید که او مجرم نیست. جرد لیلفر که 22 ساله است به خاطر حمله بالای یک گروه از مردم در ایالت هاروزینای آمریکا محکوم شده است. در این رویداد که به تاریخ 8 جنوری رخ داد، 6 تن کشته و 18 تن دیگر به شمول گابریل گفورد عضو کنگره آمریکا زخمی شدند. خانم گفورد شدیداً در ناحیه سر زخم برداشته و انتظار می‌رود او برای ماه‌ها در شفاخانه بستری بماند. و نامزد تحت حمایت حزب الله لبنان قرار است اداره کابینه آن کشور را به عهده بگیرد. نجیب متکی که 1 میلیاردر است، اکثریت آرای وکلای لبنان را کسب کرده. او پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در این مقام نامزد شد. اقدام برای تشکیل حکومت نو پس از سقوط حکومت تحت حمایت غرب در لبنان صورت گرفت. اکنون حکومت جدید آن کشور تحت حمایت ایران قرار دارد. ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر.